د ازادي رادیو د نن ورځې د فایل خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر ناامنۍ اندېښنه ښودلې.
په دې روژه مبارکه کې ټول خلک راوتلي دي. د دې څخه تقریبا د 1500 یا 1400 شاوخوا کورونه راوتلي.
دا د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د یو اوسیدونکي د ګامونو غږ دی چې د ماینونو له خطر سره سره خپل کور ته ستنېږي. په نیویارک کې د اسپانیایي پیکاسو او جاپانی کاسوما انځورونه خرڅلاو او نندارې ته وړاندې کېږي، او د ژوند رنګونو کې عارف مندوزای چې له کلي ښار ته راغلی د خپل کاروبار کیسه کوي.
الټا خو خو لکه الټا همدل ورې ماشین ولګول لکه متلش کې هغه کام شو مدن د په خاطر دلته رغلم ما چې صدا ز صحیح ده.
قدر من اوریدونکو دا سهارنۍ خبری مجله په خبرونو پیلو. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د کوکنارو کرکیلا په سلو کې 10 زیاته شوه. د هرات په اوبه ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي، او په بغداد کې د عراقي ځواکونو یو اډه چې امریکایان هم پکې ډیر دي په توغندیو لګیدلې. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله د وړم کال پرتله په سلو کې 10 زیاته شوې ده. دا خبر له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی په یو تازه راپور کې چې پرون د مې په درېمه خپور شو ورکړی دی. په خبر کې راغلی دی چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 6300 ټنه تریاک هم تولید شوي. په 2000 کال کې چې په ټول افغانستان کې جګړې روانې وي او کورونا وایروس هم خلک زیانمن کړي وو، له 40 ولایتونو څخه په 22 هغو کې د کوکنارو د کرکیلې راپور نه ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي د افغانستان له 80% ډیر تریاک په هلمند کې چې ګڼې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي تولید شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د مولوي رحمالدین په نوم د طالبانو یو مهم قمندان وژل شوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیره شپه پر ټویټر ولیکل رحمالدین چې د لشکرګاه په شاوخوا کې د جګړو مشري کوله په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی. د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې پرون او ورمه ورځ د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې وشوې. دفاع وزارت دا هم ویلي دي چې هلمند ته استول شوي تازه دمي کمانډو ځواکونه طالبان پرمختګ ته نه پرېږدي. طالبانو د چارواکو د دې ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له کبله خلکو ته ډېر زیانونه اوښتي دي. د اوبه ولسوال ضیاءالحق نوري دوشنبه ماخام ازادۍ راډیو ته وویل
په شهر نو کې کورونه تر اوبو لاندې شوي. په کویان، دشتکار، جنګلک، بادامن او جانان کلا کې د خلکو کرکیله ټوله اوبو لاندې کړي. سلګونه کورونه ویجاړ شوي او په کویان سیمه کې سلګونه پسونه اوبو ولیدي.
ولسوال زیاته کړه چې د خلکو د مرګ ژوبلې راپور تر اوسه دوی ته نه دی رسېدلی. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ویلي زیانمنو سره د مرستې لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده. اوبه له هرات ښاره 100 کیلومتره لرې ولسوالۍ ده چې له ناامنو سیمو څخه بلل کېږي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو یو اډه چې امریکایي قراردادیان هم پکې ډیر دي پرون په دریو توغندیو ولګیده. په دې برید کې د اوختو زیانونو راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د امریکا د دفاع وزارت یوې ویاندې جسیکا مکنولټي ویلي د لومړنیو راپورونو له مخې پر بلاد هوایي اډې دې حملو امریکایان نه دي ژوبل کړي او تاوان یې نه دی اړولی. په عراق کې په تیرو دوو ورځو کې دا دوهمه راکټي حمله ده چې پوځي اډې پکې په نښه کېږي. وړمه ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هم لږ تر لږه 2 توغندي ولګېدل. په جنوري میاشت کې د امریکا د ولسمشر په دوکه د جو بایډن له لوري پر اورست موده کې په عراق کې پر هغه اډو چې امریکایي قراردادیان یا پوځیان پکې ډیر دي 10 راکټي یا موټر بم حمله شوې دي. د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو هغه وسلوال چې ایران ملاتړ کوي د دې حملو مسؤل بلل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن له مسکو سره باثباته اړیکې غواړي. انتونی بلینکن پرون په لندن کې وویل چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ثبات به د کرملین په پالیسیو پورې تړلی وي. ښاغلی بلینکن د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د مخکینۍ ادارې هغه څرګندونې بیا تکرار کړي چې وایي امریکا نه غواړي له روسیې سره اړیکې کړکېچن شي. هغه وویل ولسمشر بایدن له پخوا په ډاګه کړی چې روسیا په بې پروایۍ سره مخکې ولاړه شي نو امریکا به یې ځواب ورکړي. د واشنگتن او مسکو اړیکې په دې وروستیو کې اوکراین ته د روسیې د ګواښ، د امریکا پر کمپیوټري شبکو د روسیې د سایبري حملو او د اپوزیسیون له بندي مشر الکسی ناوالنی سره د روسیې د چلند په خاطر ترینګلې شوې دي. او بیل ګیټس او میرمنې میلندا سره جلا شول. ښاغلی ګیټس بیګا پر ټویټر په یو بیان کې د ځان او میلندا لخوا دا خبر خپور کړی دی. د مایکروسافټ کمپنۍ خاوند 15 کلن بیل ګیټس د نړۍ له 50 شتمنو کسانو څخه دی چې د فوربس مجلې د راپور له مخې شتمنۍ 130 میلیارد ډالرو ته رسیږي. ګیټس لیکلي چې له میلندا سره یې د واده 28 کاله ووتل او دوی 3 ګلالي ماشومان هم راوړل او ویې روزل. هغه زیاتوي چې دوی له ډېر فکر وروسته دې نتیجې ته ورسېدل چې نور دا ګډ ژوند پای ته ورسوي. ګیټس ویلي چې د دوی د خیریه بنسټ کارونه او فعالیتونه به په ټوله نړۍ کې روان وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د غویی یا 1400 ده چې د 2021 میلادي کال د مې له 14 سره برابره ده. د خبری مجله د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ورزو د راپورونو برخې ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو باندې اندېښنه ښکاره کړې ده. د شورا په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي چې د ملکی وګړو قاتلان باید محاکمه شي او نړیواله ټولنه په دې چاره کې له افغان حکومت سره فعالانه همکاري کوي. د شورا د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر دوامداره هڅو ټینګار کړی. په لوګر کې د جمعې ورځې برید او د هلمند د وروستیو جګړو له کبله د سلګونو کورنیو بې ځایه کېدل هغه څه دي چې ګڼې اندېښنې پارولې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د افغانستان امنیتي وضع او د تاوتریخوالي ډېرې لوړې کچې چې د ملکانو مرګ ژوبله هم ورسره اوج ته رسېدلې په جدي توګه اندېښمنه کړې ده. د شورا پرون د افغانستان په اړه یوه اعلامیه ورکړې او په سر کې د لوګر د تېرې جمعې ماښام خونړی برید غندلی دی. د لوګر په مرکز پولې اعلام کې موټر بم برید 40 تنه ملکانو وژل او 110 نور ټپیان کړل. دغه برید ځینو شاهدانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز لخوا په یو جوړ شوي مستند کې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
کار که طالب کړی که بل چا کړی که هرې توریستي شبکې کړی دا ډېر یو ناروا عمل ده.
جماعت نه یو 3 منټه مخکې داسې یو 14 وشو. د 14 سره تلفات هم زیات شوي دي، مالی او ځاني زیانونه زیات شوي دي. خار غریب پکې ډېر ماسیرین پکې شهیدان شوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې چې دوشنبه ناوخته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ خبره کړې راغلي، د دې ډول ناوړه بریدونو عاملین، تنظیمونکي او تمویلونکي باید په سزا ورسول شي. د امنیت شورا غړو همدارس ټینګار کړی چې ټول هیوادونه باید د نړیوالو قوانینو او د امنیت شورا د پریکړې لیکونو سره سم له افغان حکومت او اړوندو چارواکو سره په دې برخه کې فعالانه همکاري وکړي. امنیت شورا د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره په کلکو هڅو ټینګار کړی چې په مټې د ملکانو وژنې پای ته ورسیږي. طالبانو په رسمي ډول د لوګر د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو په یو بیان کې ادعا کړې چې د جمعې په شپه د لوګر مرکز پولې اعلام ته نږدې د افغان ځواکونو په یوې پوستې برید کړی او 12 پولیس او 4 بکیانې وژلي. دا یوازې لوګر نه دی چې یوې خونړۍ حملې پکې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نیولي. تازه په وروستیو 2 ورځو کې د جګړو د زیاتېدو له ویرې په هلمند کې لږ تر لږه 2000 کورنۍ له بېلابېلو سیمو مرکز لښکرګاه ته کډه شوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل دا کورنۍ د خوراک او څښاک لپاره هیڅ نه لري.
په
دې روزه مبارکه کې تقریبا د عیناک د سیمې څخه چې دا سیمه ډیره پر نفوس سیمه و ډیر کورونه پکښي کې و چې ناوی ولسوالۍ مربوط دا ټول خلک راوتلي دي د دې څخه تقریبا د 1500 یا 1400 شاوخوا کورونه راوتلي د دې سره ترڅنګ د بولان د سیمې څخه د بشران د سیمې څخه د سره ګودر د سیمې څخه د دغه ټول سیمو څخه چې شپږ یو شاره نمبر شاره مربوط کیږي د سره ګودر سیمه د هغه سیمو څخه کورونه راوتلي دي راغلي دي مرکز لشکرګاه شهر ته د ځینو کسانو دپاره لا تر اوسه پورې هم استوګنځای نه دی پیدا شوی چې په موټر کې ځینې کسان ژوند کې نو خلک د ډېر بدو مشکلاتو سره مخ دي. په هلمند ولایت
په هلمند کې تیر کال هم زرګونه کورنۍ د څو اونیو جګړو په سبب لشکرګاه ته کډه شوې. ولایتي چارواکي وایي دوی د وسلوالو طالبانو د تازه بریدونو مخه تر ډېره نیولې او هلمند ته تازه دمې ځواکونه هم رسیدلي.
په همدې حال کې په ارغنداب ولسوالۍ کې چې اوس دولتي ځواکونه نیولې خلک خپل کورونو ته ستنېږي. خلک وایي چې په جګړو کې کورونه وران شوي چور شوي او د ژوند کولو لپاره مناسب نه دي. د کندهار چارواکي هم مني چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د عامه تاسیساتو په ګډون په هرو سلو کورونو کې اویا تخریب شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپور ته.
د شخص او ماینونو د خطر سره سره بی ځای سیوی کورنۍ یو ځل بیا خپلمینو تستنیږي. د شاوخوا شپږ میاشتو بی ځای کېدو وروسته د ارغنداب ولسوالۍ دغه کورنۍ سره د دې چې د شخص او ماینونو خطر احساسوي خو د کورونو د سامانونو د ورکېدو او د باغونو د وچېدو ویرې مجبور کړي چې د حکومت د خبرداري سره سره خپل کورونو تستانه سي. د ارغنداب د بابورو سیمې اوسېدونکي سلطان شاه په جګړه کې د خپل ورانسوي کور په لور قدمونه اخلي. هغه د تیرو شپږ میاشتو بې ځای کېدو وروسته هره لحظه خپل کور ته د ستنېدو شېبې شمېرلې. د سلطان شاه نه یوازې کور له خاورو سره خاورې سوی بلکې بسترې دروازې او د ژورو څاګانو سولري هندارې او بېښې هم وړل سوي.
کورونه چوس سوي دي، خلکو دا وړ سوي دي، کورپچانې غالۍ ټکان پرشونه پرشونهبېتلي هندارې
د ارغنداب په شپږ میاشتنۍ جګړه کې نه یوازې د خلکو کورونه ویجاړ سوي بلکې سړکونه، پلونه، پلچکونه، ویالې، باغونه، ښوونځي او جوماتونه هم ویجاړ سوي. د تابین د سیمې اوسېدونکی عطا محمد وایي خلک په ډېر سخت حالت کې تګ راتګ کوي ځکه لارې او پلونه ویجاړ سوي.
اول دغه پل دی دا اوس څه ولې چې زنانې را روانې وي په دغه لارې باندې ډېر تکلیف ورورسېدی په ډېر تکلیف باندې دلته راځي او د پلان پلچکا خو ته وینې چې بېخي ډېر تاوانونه رسېدلي. اول زما دوه درې سوه درخت انار په مرمۍ راکاله دغه وختي دي پر شپږ میاشتې مو وکړې ده.
د عطا محمد په وینا اوس هم په دغه ولسوالۍ کې د ماینونو خطرونه سته او خلک نسي کولای خپلو کورونو او باغونو ته په ډاډه زړه ولاړ سي.
اکثره کورونه ماینونه دي، ځینې حکومت پاکړي دي، ځینې په بشپړ ډول ویجاړ سوي دي، له منځه تللي دي کورونه. ستونزه خو همدغه ستونزه پېښ کړې چې اوس د یو کلي څخه بل کلي ته نسي تللی. موټر پر ډېر لار باندې نسي راتللی چې کوي موټر نه وي سره چا موټر دا نسي راتللی پر ډېر لار باندې.
بلخوا د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولي که څه هم د ملکي خلکو د کورونو د سامانونو د چور او ورکېدو په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې د دې ولسوالۍ د عامه تاسیساتو په شمول په هر سلو کورونو کې اویا تخریب سوي.
منفي ځایونه تخریب سوي دي، هغه د لویې لارې غټ پلونه چې تاسې په خبر سوي یاست، ترکاري باغ او تابین پلونه ویجاړ دي، د استفادې نه دي. او نور هغه په کلو وطنو کې دننه پلچکان ټوله پټار دي، تقریبا په زیات یادات پلچکونه مو خراب سوي دي، کورونه نړېدلي دي، د خلکو مثلا د باوړیو هندارې ماتې سوي دي په جنګ کې.
ولسوال زیاتوي چې شخصي ماینونه لا هم په بشپړه توګه نه دي شنډ سوي. د نوموړي په وینا د ماین پاکۍ د انجینري ټیمونه هر ورځ په لسګونه ماینونه له ځمکو راباسي او شنډوي تر څو بې ځای سوي خلک له خطر پرته خپلو کورونو ته ستانه سي.
خلکو مورته شکایتونه کړي دي چې ساحه کې ماینونه دي او پلچکان لیدلي دي، خو بیا هم دولت توجه زیاته ورته ماین پاکان او د انجینري ټیمونه په ساحه کې روزانه په زیات تعداد ماینونه راباسي کوشش کی چې سهاجر پاک کی او خلکو ته اجازه وکړي چې خپل کور ته ولاړ شي.
ارغنداو ته ستنیدونکي خلک لا هم هر ورځ د شخصو ماينونو په چاودنو کې قرباني کیږي. د کندهار میرویس روختون ته په تیر درونه کې شاوخوا شپته ملي او نوی ټپیان وړل سوي چې ډېرې د ارغنداو په ماين چاودنو کې مړه او ټپیان سوي. تر دې مخکې د کندهار امنیه کمانډاني په دغه ولسوالۍ کې په لومړي دوونه کې د 15000 ماينونو د کاشف او شندولو خبر ورکړی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او اوس هم قدر منوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې د امریکایي جنرال مارک میلی له قوله راغلی چې وایي له بهرنیو ځواکونو وتلو سره شایي افغان حکومت د طالبانو پر وړاندې له بدې نتیجې سره مخامخ سي. مارک میلی د یکشنبې په ورځ وویل چې افغان پوځ او پولیس په ښه توګه مجهز او روزل سوي دي او په ښه توګه د دوی مشري کیږي، خو له دې خبرې ډډه وکړه چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو له ملاتړ پرته د سخت دریدو پر وړاندې د دریدو بشپړه چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي رادیو ته ویلي چې افغان ځواکونه کولای سي خپل خاوره او افغانان خوندي وساتي او دې کار ته چمتو دي. د دې شورا وایند رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بیلابیلو وړتیاو سره سره له خپلې جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی پخپله کوي. دا هغه څه دي چې جنرال مارک میلی هم په یو ډول په خپلو خبرو کې یاد کړل. د ویل چې په دې وروستیو کلونو کې افغان ځواکونو پر امریکایي او نړیوالو نظامي سلاکارانو په ډېره لږ اتکا سره عملیات پر مخ وړي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د یکشنبې په ورځ د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د کلیزې پر مهال په یوه اعلامیه کې وویل چې دا ډله په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا د هڅو په نتیجه کې تر ډېره له پښو غورځول سوې ده. ګارډین په دې مقاله کې یادونه کوي چې د تروریزم پر وړاندې پر دغو ټولو هڅو سربیره طالبانو په پاکستان کې له خوندي ځایونو په ګټه پورته کولو سره وکړای سول چې بیرته سره یو ځای سي. گیت سٹون انسټیټیوټ خبرونه هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د جو بایدن هغه پریکړه چې پرته له قید او شرطه له افغانستان امریکایي ځواکونه باسي د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي ته خطر پېښولای شي. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې په 2001 کال کې که څه هم جو بایدن نړیوال ځواکونه افغانستان ته نه ولېږلي، خو ده هغه مهال د دې اقدام ملاتړ کړی و. وروسته په مقاله کې د جو بایدن له قوله راغلي تاریخ په پرموج سخت قضاوت وکړي که موږ د یو آزاد افغانستان هیله یوازې له دې کبله مړه کېدو ته پرېږدو چې موږ تر پایه ونه درېدو. مقاله لیکي یوازې تاریخ نه بلکې ټول امریکایي متحدان، دشمنان او نړیوال سیالان به د بایدن پر دې اقدام قضاوت وکړي. لیکوال لیکي د امریکا متحدانو چې په افغانستان کې نظامی او اقتصادي پانګونې کړي واک ته د طالبانو له یو ځل بیا رسېدو او وینو تویدو اندېښنه لري. گیت سٹون انسټیټیوټ پرونی په دې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان یوازې پرشودل په داسې حال کې د ډیرو هیوادونو په یاد پاتوي چې د امریکا او استبدادي رژیمونو ترمنځ به انتخاب کوي. مقاله د سعودي عربستان یادونه کوي چې پوهیږي د بایدن اداره به د ایران پر وړاندې د دوی ملاتړ ونه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازدیګر تر اوو ورځې دونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. د مازدیګر له وو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. راپورونو ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا ګواښ کړی چې که په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال برید وشي نو کلک ځواب به ورکړل شي. ښاغلی بلینکن پرون په لندن کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې امریکا به د خپلو سرتیرو د خوندي استلو ترڅنګ ډېره هڅه وکړي چې په افغانستان کې په ډیپلوماتیک ډګر کې فعال پاتې شي. برتانیا هم د افغانستان د لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
امریکا او بریتانیا په افغانستان کې د خپل فعالیتونو له دوام او د لاسترولونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل بریتانیایي سیال ډومینیک راب سره په لندن کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل ځواکونه به راووزي خو دوی به په ډیپلوماتیک لحاظ ډیر فعاله پاتې وي. موږ دا هم واضح کړي چې حتی که زموږ ځواکونه له افغانستانه ووزي موږ نه وزو، موږ به فعالیت نه پرېږدو. موږ نیت لرو چې د افغانستان د حکومت، طالبانو او نورو مهمو خواوو ترمنځ د خبرو له لارې سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو د هڅو د غښتلي کولو لپاره په ډیپلوماتیک لحاظ ډېر فعاله پاتې شو. امریکا له افغانستانه د خپلو پاتې 2500 عسکرو د رایستلو رسمي پروسه د مې په لومړۍ پیل کړه او د سپتمبر تر 11مې به بشپړه شي. د ناټو د شاوخوا 2000 غیر امریکایي ځواکونو وتل هم له دې سره په یو وخت پیل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن بیا ګواښ هم وکړ چې که د دې پروسې په وخت په پوځیانو برید وشي کلک ځواب به ورکړل شي. موږ د خپلو ځواکونو په محاسبه شوي خوندي او منظم وتلو باندې ډېر متمرکز یو. موږ دا خبره واضح کړې څنګه چې موږ له افغانستان څخه ځواکونه باسو، موږ به یې ساتنه هم وکړو او که پر دوی برید وشي نو د ځواب لپاره به یې پرېکنده ګامونه پورته کړو. وسله والو طالبانو چې له امریکا سره یې تړون لاسلیک کړی د بهرنیو ځواکونو په وتلو کې ځنډ د دوحې د تړون سرغړونه یادوي. دې ډلې ګواښ کړی چې دا کار پخپله دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لپاره لار خلاصوي. له امریکا سره همغږي بریتانیا هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو خوندي وتل مهم او لومړیتوبونه یادوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب له خپل امریکایي سیال ښاغلي بلینکن سره ګډ کنفرانس کې وویل ځواکونه باید خوندي راوستل شي او د افغانستان د لاسته راوړنو خیال باید وساتل شي. موږ ته د اوس او سپتمبر ترمنځ موده کې لومړیتوب زموږ د ځواکونو خوندیتوب دی، ترڅنګ دا یقیني کول چې موږ د ترهګرۍ په وړاندې د درېدو توان ولرو او په افغانستان کې په سختۍ ګټل شوي لاسته راوړنې ونه بایلل شي. بالاخره د سولې د یوې داسې پروسې په چوکاټ کې د خبرو تقویت شي، ټول افغانان ترې برخمن شي او افغانستان تر هغې کچې ثابته او ټول شموله پاتې شي چې ممکن وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 11مې به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ شي. افغان ولسمشر اشرف غنی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د نوي چاپریال ایجاد ته په اشاره ویلي د ګواښونو په پرتله فرصتونه په مراتبو زیات دي او له دوو لسیزو وروسته د پیاوړي ملي حاکمیت پر لور ځو. ښاغلي غنی دا خبره د دوشنبه په شپه په ارګ کې له افغان سیاستوالو سره په لیدنه کې کړې. هغه مخکې ویلي و چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په اړیکو کې نوی باب پرانیستل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پیکاسو او کاساما رسامي په نیویارک کې نندارې او خرڅلاو ته وړاندې کیږي. پابلو پیکاسو د اسپانیا نامتو مجسمه جوړونکی او رسامو چې د هندسي رسامیو سرلاری ګڼل کیږي، او یایوی کاساما جاپانی رسامه ده چې په رسامیو کې تر ډیره دایروي شکلونه لیدل کیږي.
د نیویارک بونهامز هاوس نندارتون به سش کال په سرلی د پیکاسو او کساما رسامۍ خرڅلاو ته وړاندې کړي. اټکل سوی چې د پابلو پیکاسو مشهوره تابلو فم او بری موف به له 100 میلیونو څخه تر 15 میلیونو ډالرو پورې بیه سي. د نیویارک د امپرشنیست او عصري هنرونو برخې رئیس مالی آرت امبلر رسنۍ ته وویل
We are so delighted to be offering
Murder خوشاله یو چې د ماری تریس والټر هغه مشهور پورتریټ چې پابلو پیکاسو په 1908 کال کې جوړ کړی نیلام تجدو. دا د پیکاسو لډیرو شایسته رسامیو څخه دی چې د خپلې مینې لپاره یې جوړ کړی وو. د پیکاسو دا تابلو په 1904 کال کې یو چاپیرلې و او له هغه راهیسې نندارې ته نه ده وړاندې شوی. تاکل سوی ده دا نندارتون د می میاشتې په 14مه نیټه پیل سي. په دې نندارتون کې به د جاپانی رسامي یایوی کساما رسامۍ هم لیدلو او پیرلو ته وړاندې سي. په دې ټولګه کې درې تابلوګانې او اته پر کاغذ سوي رسامۍ شامل دي. دا رسامۍ او تابلوګانې کساما خپل ډاکټر ته په ډالۍ کې ورکړې وې. ډاکټر هیروس په نیویارک کې په 1908 لسیزه کې د کساما د سرطان د ناروغۍ درملنه کړې وه. ویل کېږي چې دا د کساما له لومړیو رسامیو څخه دي. د کساما د هډسن او میسی سی پی سیندونو د رسامیو بیې 3 میلیونه او 15 میلیونه ډالرو اټکل سوي دي. د کساما د رسامیو نندارتون به د می میاشتې په 12مه نیټه په نیویارک ښار کې په بونهامز نندارتون کې پیل سي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خپریږي. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو تاسو ته د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه وړاندې کوو. خدا دې لمړی د خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وایي تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله د وړم کال پرتله په سلو کې 8 زیاته شوې ده. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 6300 ټنه تریاک هم چې ډیری په هلمند ولایت کې تولید شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د مولوي رحم الدین په نوم د طالبانو یو مهم قومندان له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت مرسیال ویاند وایي چې رحم الدین د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې د جګړو مشري کوله او په یو هوایي برید کې پنه شو. چارواکي وایي د هرات په اوبه ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له کبله خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. د اوبه ولسوال وایي چې په ګڼو کلیو کې سیلابونو کورونه لاندې کړي او همداراز په ځینو کلیو کې سلګونه پسونه اوبه وړي دي. د بغداد په شمال کې د عراقي ځواکونو یو اډه چې امریکایي قراردادیان هم پکې دیره دي پرون په دریو توغندیو ولګېده. وبښئ، د امریکا دفاع وزارت د لومړیو راپورونو په اساس وایي چې په بلاد هوایي اډې د حملو امریکایان نه دي ژوبل کړي او تاوان هم نه دی اړولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن له مسکو سره باثباته اړیکې غواړي. بلینکن پرون په لندن کې وویل چې د واشنگتن او مسکو په اړیکو کې ثبات به د کرملین په پالیسیو پورې تړلی وي. ښاغلی بلینکن د امریکا د ولسمشر او د مخکینۍ ادارې هغه څرګندونې